مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړې کې زمام مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړو ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نیکی هلیو سلامونه مني د پېښور های کورټ هغه تفصيلي فیصله چې په قبایلی ضلعو کې رایج د انټرن ریګولیشن پر ضد یې ورکړې ده د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمې زونړیوال مطالب مدل هم راوړي خو له هر څه مخکې د 15 بجو د خبرونو لپاره مایک خپل همکار بوروال کاکړ لور کوم
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی د پېښور های کورټ امر کړی دی چې په قبایلی ضلعو کې د انټریم ریګولیشن په نامه لنډمهاله قانون په یو میاشت کې دننه ختم کړل شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د چین او پاکستان په اقتصادي راهداري پروژه کې باید افغانستان هم شامل شي. او د تاجکستان په یو زندان کې د بلوا پر مهال تر لږ 50 بندیان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی دی چې په قبایلی ضلعو کې دی د فاټا انټریم ریګولیشن په نامه لنډمهاله قانون په یو میاشت کې دننه ختم کړي. های کورټ د دوشنبه په ورځ د پریکړه له قبایلی ضلعو سره د تعلق لرونکي وکیل علي عظیم افریدی لخوا پر ورکړل سوی درخواست کړې ده. علي عظیم افریدی په دې اړه مشال رډیو ته وویل
پدې فیصله کې دا کلیر پټولي کل چې د دې فیصلې نه بعد چې کوم آرډر راځي به شک داغه دیوانی مقدمه کې که فوجداري مقدمه هغه غیر قانوني او غیر آئینی امر که کمشنری وکي او که ډیپټي کمشنری وکي نو خلک داغه خلاف بیا های کورټ راتلی شي او پدې فیصلې بنیاد باندې هغه امر غیر قانوني قرار کړي شي.
دا لنډمهاله قانون د روان کال د مئی پر 28مه له هغه وروسته منظور شوی و چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې وي. چارواکي وایي تېر ورځ د شمالي وزیرستان په رزمک کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو یو پاکستانی پوځي میجر وژلی دی. د شمالي وزیرستان انظامي چارواکو او ځایي سرچینو بیګا مشال رډیو ته وویل دغه پیښه پرون په روغبدر سیمه کې سوې چې پکې درې په نور پوځیان ژوبل سوي هم دي. د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال رډیو ته د دې پخلای کړی چا د دې ذمہواري نه ده منلې. د عوامي نېشنل ګوند مشرتابه د ګوند مرکزي مرستیاله مشر بشرا ګوهر او مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک له ګوند ایستلې دي. یاد ګوند د نومبر پر 12مه په یو بیان کې ویلي دي چې افراسیاب خټک او بشرا ګوهر پر ټولنیزو رسنیو د ګوند د تګلارو خلاف فعالیت کاوه خو دې مشرانو دا خبره رد کړې ده. پاکستان له ټویټر څخه د هغه مبینه جالي تصویر لري کول غوښتنه کړې ده چې پکې آسیا بیبي په یو بل هیواد کې شودل سوی ده. د پاکستان حکومت دغه غوښتنه د ټویټر ترڅنګ له نورو رسنیو هم کړې ده او ویلي دي چې آسیا بیبي د مهال په پاکستان کې ده. د پاکستان سپریم کورټ د روان کال د اکتوبر پر 13مه امر وکړ چې ناموس رسالت ته پاس پکوي تورن آسیا بیبي بیګناده او هغه دی په سمدستي توګه خوشی کړل سي. نوموړی تر خوشی کېدو وروسته په پاکستان کې پر یو نامعلوم ځای ساتل کیږي. د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره وایي په پاکستان کې 22 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې درېمه برخه یې نجونه دي. هیومن رائټس واچ د نومبر پر 12مه په خبره کړی ریپورت کې ویلي دی چې په پاکستان کې سیاسي غیر یقیني صورتحال د یاغیانو تشدد غربت او سیاسي او ریاستي جبر د دې سبب ګرځېدلې دي چې د دې ملک تعلیمي نظام د نړۍ یو تر ټولو غیر فعال نظامونو کې راغلی. ریپورت وایي د 2015 کال تر اوسلو سرمشریزه درې کال وروسته لا هم پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې په تعلیم کې تر ټولو خرابه کارکردګي لري. د دې ریپورت په اړه د پاکستان خوا تر اوسه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د چین او پاکستان په اقتصادي راهداري کې باید افغانستان هم شامل کړل سي. دا خبره حضرت عمر زاخیلوال د چین او پاکستان او افغانستان ترمنځ درې اړخیزي غونډې ته په وینا کې کړې ده. نوموړي ویلي چې دغه منصوبه په سمه توګه عملي کړل سو نو دا سیمه به ډېر اقتصادي پرمختګ وکړي. د پاکستان د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین سید هم غونډې ته وینا وکړه او له غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل
هم سمجھتے ہیں کہ اگر امن اور استحکام
منگنو پدی سیما کے امن او قلارے لپارا علاقائی اقتصادی مرستے او تجارت ډیر ضروری دے کم چې د چین پاکستان اقتصادی راہدارے دلاری ممکن دے.
دا غونډه چې پاک چاینا انسټیټیوټ جوړ کړی و د افغانستان ترڅنګ د یو شمیر نور هیوادونو ډیپلوماټانو هم پکې ګډون کړو. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي نن شاوخوا 10:30 بجې د غنیخیل ولسوالۍ په شیرګړ بازار کې 14 یو تن وژلی او 10 نور ټپي کړی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼی وایي د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. چا د دې پېښې ذمواري نه ده منلې. هالند په پاکستان کې خپل سفارتي کارکونکي له هغه وروسته خپل هیواد ته وربللی دي چې د آسیا بیبي وکیل ته د سرپناه ورکولو پر سر دړکې ورکړل سوي دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک د دوشنبه په ورځ ناوخته ان پی او رادیو ته ویلي چې لوی شمېر کارکونکي هیواد ته ستانه سوي دي. د آسیا بیبي وکیل سیف الملک هم له هغه سمدستي وروسته د مرګ د ګواښ له کبله هالند ته تللی و چې د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر پر 1 پر آسیا بیبي لګېدلي تورونه بې بنیاده وګرځول او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړ. د تاجکستان په یو زندان کې د بلوا پر مهال لږ تر لږه 50 بندیان وژل سوي دي. د یاد هیواد سرچینو مشال رادیو ته ویلي چې دا پیښه تیره اونۍ رامنځته سوې وه، د کوم په اړه چې د تاجکستان حکومت په ډاګه هیڅ نه دی ویلي. د یو حکومتي ادارې چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رادیو ته د هغو 50 کسانو د نومونو لیست ښودلی چې د نومبر پر 1 په رامنځته سوې بلوا کې وژل سوي دي. تر دې وړاندې حکومتي او امنیتي ادارو ته نږدې سرچینو مشال رادیو ته ویلي چې لږ تر لږه 40 تنه په هغه بلوا کې وژل سوي وو چې د زندان 2 ساتونکي هم پکې شامل وو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې ذمواري منلې ده او ویلي دي چې دا نشته له هغه وروسته رامنځته سوي چې د دوی په وینا د دوی یو وسلوال د زندان پر ساتونکي برید وکړ. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حالو د کرنسوي بیا وري
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیا خرڅې کیږي او په 1.30 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.00 روپیا او 50 پیسې او په 1.00 روپیا او 10 پیسې. یو یورو په 1.50 روپیا او 10 پیسې او په 1.50 روپیا. یو درهم په 1.50 روپیا او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 1.50 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 50 روپیا 20 پیسې او په 50 روپیا 30 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 20 پیسې او په 1 روپیا 30 پیسې. او په یو پاکستانی روپیا 3.5 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپیا 3.5 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د خال باران امکان دی او بنو کټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 23، بنو کې 11 او 26 او په کوټه کې 6 او 23 وي.
مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار بوریوال کاکړ او د موسم حال او د کرنټ خوبه مو د رابیا کرم خان نوريدي د دې روانې خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي. د پېښور های کورټ په خپل تفصیلی فیصله کې په فاټا کې عملی نظام انټرم ریګولیشن ختم کړي. په دې اړه باندې علي عظیم ایڈوکیټ دا پټیشن دایر کړ.
کوم چې انتظامی ولا خلک دي هغه بالکل هم عدالتي اختیارات نشي استعمالولی او په دې فیصله کې دا کلیر پټول نکلي.
عوامی نیشنل ګوند خپل یو مخکخه بشرا گوهر او افراسیاب خټک د خپل ګوند بنیادی رکنیت ول موعتل کړي. خو بشرا گوهر وای
زه اوسم ځانته د بادشاہان پیروکا خپل سټرګل با اکسه جاری ساتو.
او په پیښور کې د تیز رفتار بس د منسوبي د اداري یو مشر وای
کله خبره کوم کنه چې دا 23 مارچ کې سافټ اوپننګ وشي، مطلب دا دی چې کم شاپینګ مال دي هغه به ورپسې سبسیکوئنټلی کمپلیټ کیږي.
کویلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ لمحه په لمحه غړې په غړې خبر شي، زموږه مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ. ورځو د دې خبرونې پیل کو د سر راپور ته ورځو. پېښور های کورټ تیر ورځ په قبایلي ضلعو کې د فاټا انټرم ریګولیشن په نوم د عبوري قانون په یوه میاشت کې دننه د ختمولو په اړه په 1200 صفو مشتمله تفصیلي فیصله جاري کړې ده چې تر مخه به د نومبر د 1.5 نیټې نه وروسته په پخوانو قبایلي سیمو کې د یاد قانون لاندې کېدونکي هر فیصله غیر قانوني وي. نور تفصیل له پېښوره غلام غوسرک.
د فاټا انټرم ریګولیشن په نوم قانون د پخوانیو قبایلي سیمو یو وکیل علي عظیم افریدی په پېښور های کورټ کې چیلنج کړی و. په دې لړ کې د یاد عدالت د تفصیلي فیصلې په اړه علي عظیم افریدی مشال ریډیو ته وویل،
کوم چې انتظامي ولا خلک دي هغه بالکل هم عدالتي اختیارات نشي استعمالولی، او په دې فیصله کې دا کلیر کټولي کړل چې د دې فیصلې نه بعد چې کوم آرډر راځي، بېشک دا هغه دیوانی مقدمه کی که فوجداري مقدمه کی، هغه بغیر قانوني او غیر آئینی امر که کمشنری ہو کی او که ڈپٹی کمشنری ہو کی، تو خلق داغه خلاف بیا ہائی کورٹ راتلی شي او په دې فیصلې بنیاد باندې هغه امر غیر قانوني قرار کیږي.
علي عظیم افریدی وایي تر اوسه د پېښور های کورټ دا فیصله حکومت په سپریم کورټ کې نه ده چیلنج کړی، او خپل سپریم کورټ هم تر دې وړاندې په دې موضوع د خپلې اندې یو نوټس هم اغېستلی و.
فلال خو لا چیلنج شوی نه ده، خو حکومتي طرف چې یو وکیل و هغه یو سوموټو کیس اغېستلی شوی و د چیف جسټس آف پاکستان طرف ته، نو هغه کې آلریډي دا موقف پیش کړی دی چې 25 ترمیم نه بعد چې کوم وفاقي قوانین دي او صوبائی قوانین دي هغه بالمجموع فاټا ته ایکسټینډ شول، مطلب دا چې سپریم کورټ کې چې حکومت کوم موقف ته هم زما په فیور کې راځي.
په عدالتي چارو کارکونکو خبريال اختر امین وایي کچری د نومبر د 1.5 نیټې پوری په پخوانی قبایلی سیمو کې د عدالتي نظام بندوبست نه کیږي، نو بیا به هم د پېښور های کورټ د دې فیصلې نه د پخوانی قبایلی سیمو ولسته ګټه رسیږي.
ارنجمنت هډر ګران دی کو په ارضی توګه باندې حکومت تنظیماتو کې، نو صحیح خبره ده. او د 30 نومبر موږ خپل حسابو کوي نه پس کومه فیصله راځي، کمشنران عدالتي اختیارات استعمالي چې کوم کیس یا قومی جرګه اوچتی یا کمشنران کوم فیصله مهته کوي هغه به هغه ډایرکټ روړي های کورټ ته، نو تبا پیکشن کیږي هغه به غیر قانوني ډیکلیئر کیږي.
په یولسو صفو باندې مشتمله د پېښور های کورټ په فیصله کې د خیبر پختونخوا حکومت ته امر ورکړی شوی دی چې د انضمام وروسته په پخوانیو قبایلي سیمو کې اف سی آر ختم شوی دی، او د انټرم پاټا ریګولیشن لاندې د مقامی جرګو د لارې د ضلعي انتظامیه د افسرانو لخوا فیصلې کول هم غیر آئینی او غیر قانوني دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو، د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر محمد نور الحق قادری ویلي د عیسائی میرمن آسیه بی بی په پاکستان کې ده او تر قانوني کاروایي مکملېدو د پاکستان نه بهر نشي تللی. نو ټولو له پکار دي چې مظاهرې کولو پر ځای د اخیری فیصلې راتلو انتظار وکړي. خو د قانوني چارو کارپوهان وایي په قانون کې داسې هیڅ شرط نشته چې یو تن عدالت خوشي کړي او هغه د ملک نه بهر نشي تللی. په دې اړه نور تفصیل احمد العرق.
د ګل پورس په لاهور کې تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ته د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نور الحق قادری وویل، آسیا بی بی خوشی کولو فیصلې په حق لا د بیا کتنې درخواست په سپریم کورټ کې موجود دی، نو ټولو لپاره کار دی چې مظاهرې کولو پر ځای د اخري فیصلې راتللو انتظار وکړي. د مذهب سپکاوي قانون کې بدلون په حق لا د نوموړي وینا و چې دا د آئین برخه ده او د پاکستان تحریک انصاف حکومت پکې د بدلون څخه اراده نه لري. د ذکر دا چې د اکتوبر په 1 د پاکستان سپریم کورټ د مذهب سپکاوي په تور کې مرگ سزا سره مخ عیسائی میرمنې آسیا بیبی د خوشی کولو حکم ورکړو. د کم وروستو چې په ملک کې مذهبي ګوندونو مظاهره شروع کړې، خو د نومبر په دویمه د نورالحق قادری په مشرۍ کې حکومت له تحریک لبیک پاکستان ډلې سره یوه لوزنامه وکړه چې پکې راغلی چې حکومت به تر هغې آسیا بیبی هیواد پرېښودو ته نه پرېږدي چې د هغې په اړه د عدالتي پرېکړې بیا کتنه نه وي بشپړه شوې. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپوه شهابالدین نه تپوس وکړو چې تحریک لبیک د آسیا بیبی د خوشی کولو په فیصلې د بیا کتنې درخواست په سپریم کورټ کې جمع کړې، آیا تر بلې فیصلې راتللو نوموړی د ملک نه بهر تللی شي او که نه؟ نو نوموړی وایي
قانون کې داسې هیڅ شرط نه دی موجود. یو سړی عدالت بری کړي او هغې نه پس هغه بیا بهر بنده نه شي تللی. یو خو دا ریویو پیټیشن هسې هم څه دومره زیات مضبوط حیثیت نه لري، ځکه چې دا هماغه ججانو ته کېږي چې کوم ججانو مخکې فیصله کړې وي. په ریویو کې خو کله کله فیصلې واپس شي، هغې وجه دا وي چې سپریم کورټ هم یو عدالت دی او د هغې نه هم غلطي کېدای شي. هغه غلطي داسې غلطي په کار وي چې دا نه صرف د شک او شبهې خبره وي، بلکې ښه ښکاره عدالت په یو نقطه باندې تېروتی وي. خو زیاتره دا وي چې ریویو کې عدالت څوک په دې مطمئن نه شي چې ډېره لویه غلطي شوې ده، نو هغه کامیابېدل ګران.
د یادونې ده چې د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل هم تیر زیارت په ورځ 19 خبري غونډې ته ویلي وو آسیا بیبی هیڅ چرته نه ده تللې، هغه په پاکستان کې ده، محفوظ ده او په خوندي ځای کې ده، او د نوموړي د خوشي کولو په فیصلې په سپریم کورټ کې د بیا کتنې درخواست جمع کړی شوی دی او په قانوني توګه نوموړی د ملک نه بهر تللی شي او که نه. په دې حقله تفصیلي جواب داخله وزارت ورکولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګی. عوامي نېشنل ګوند د خپل ګوند مرکزي کمیټې دوه غړي بشرا ګوهر او افراسیاب خټک غړي توپ ځنډولی دی. پر دوی تور لګول شوی چې د ګوند د پالیسیو منشور خیال یې نه دی ساتلی او پر ټولنیزو مطبوعاتو یې داسې خبرې کړي چې د دې ګوند د دریځ پر ضد دی. دوی دواړه دا تورونه ردوي او وایي تل یې د خپل قام د ګټو خبره کړې او په راتلونکي کې به هم له دې وانه وړي. په دې اړه تفصیل بشیر ګواښ وړاندې کوي.
عوامی نیشنل ګوند ویلي چې مرکزی مرستیال مشر بشرا ګوهر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا د ګوند پالیسیو برخلاف خبرې کولې او په غړو کې د انتشار پیدا کولو کوشش کوو، نو ځکه یې غړیتوب وځنډول شو. د ګوند د نومبر په 12مه خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د ګوند مشرانو څو ځل بشرا ګوهر او افراسیاب خټک ته په خوله خبرداري ورکړې وو، خو دوی ورته غوږ کې نه خود. په همدې حال کې افراسیاب خټک او بشرا ګوهر د ګوند تورونه ردی او وایي مشرتابه ته په لیګلی لیکلي سپیناوي کې ویلي چې د ګوند له آئین یا دستور سره په ټکر کې خبرې نه دي کړې. ګوهر د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل پر ګوند له بهره فشار وو، نو ځکه یې د دوی غړیتوب ځنډولی دی. هغه روښانه نه کړه چې دا فشار د چا له خوا وو، خو زیاته یې کړه
بهرني پرشر زیات جمهوریت او جمهوري قوتونه او د هیومن رایټس خبرې کولو والا شاته کولو کوششونه کېږي چې لکه اواز دې څوک نه اوچتوي، فلانی به خفه شي. دغه دا پرشرز په پولیټیکل پارټیز، په هرې پولیټیکل پارټي ده او په ای ان پی هم ده. زه اوس هم ځان ته د بادخان پیروکار خپل سټرګل به اکسې جاری ساتو.
په همدې حال کې افراسیاب خټک د ګوند تر بیان خبرېدو څو ساعت وروسته پر ټویټر ولیکل چې ګوندونه کولای شي د بې انصافۍ له لارې سیاستوالان له خپل چوکاټه وباسي، خو له سیاسته یې څوک نشي منې کولی. خټک له لومړي سره د دې ګوند غړی وو او بشرا ګوهر نږدې 15 کاله مخکې د دې ګوند غړی شوه. دوی دواړه د قومي اسمبلی غړي هم پاتې شوي دي. په دې وروستیو کې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ او د ترګرۍ په ضد د پاکستاني پوځ په پالیسیو نیوکې کولې. د دې ګوند د خبر پښتونخوا صوبایي سیکرټري سردار حسین بابک د نومبر په 12مه مشال ریډیو سره خبرو کې د خپل ګوند له پریکړې دفاع وکړه او وی ویل چې د دوی خبرې د ګوند د پالیسیو په ګټه نه دي.
زما دا خیال نه کیږي افراسیاب خټک سره مو د بشرا بیبي چې کوم نظر دی، نو دا غینه خو بچی بچی خبر دی. یو فرد یا افراد خپل ذاتی نظر د پاتای د موقف د پاسه سوروي مسلسل، نو باید بیا د پاتای د پر خو برداشت نه وي. ذاتی معاملات خو نه دي، دا خو سیاسي معاملات دي او سیاسي معاملات ظاهر خبر د سیاسي ګوندونو په عین چلیږي. په عین کې د خبرې گنجائش خو نشته چې موږ مذاکرات وکړو، یعنی موږ چا سره کین او دا ډیر خلک تل دي او ډیر خلک راغلي دي. ان شاء الله چې فریس بنې کیږي.
په همدې حال کې د ګوندی ویبلې مشر جمیلی ګلانی د بشرا ګوهر او افراسیاب خټک د غړیتوب ځنډیدلو پر ضد احتجاج له خپل ګوندی عہدې استعفا وکړه. هغه په ګوند کې جاینټ یا مرستیال سیکرټری و. نوموړی د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې له ګونده روڼ اندي خلک ایستل د ګوند تباهي ده.
اخیری مونږ پاتہ دغه کې بشیر خان، لطیف لالا، خټک صاحب، بشرا بیبی، ما مونږ پنځو کسانو ښه کلیئر خبرې وکړې چې پارټي د خپل بنیادی نظریاتو نه هغه شانتې نه ده په کلکه ولاړه. مونږ مرکزی کونسل اجلاس کې دا خبرې وکړې، کلاوې خبرې مو کې چې پارټي د خپل نظریې نه اوړېدلې ده او هغې کې مسلې شته. په دې باندې سونیار خان کافی افغان په اجلاس کې
لنو نسوا اتیو مکلنو رهسی په پاکستان کې د پښتنو قام پلنې سیاست کوونکې ګوند عوامي نېشنل پارټي اوسنۍ مشر اسفندیار ولی خان دی. دغه ځوان زوی ایمل ولی خان هم د ګوند له مهمو پریکړو کوونکو بلل کیږي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو چارواکي وایي په بلیونونو ډالر په غیر قانوني توګه له پاکستانه وتلې دي چې اقتصاد ته سخت نقصان رسولی دی او ویره ده چې ښایي په ترهګرۍ کې کارېدلې وي. پرون په یوه خبري غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکارانو وویل چې دوی کوشش کوي ټولې دغه روپۍ بیرته خپل وطن ته راستنې کړي او د دې لپاره د نورو هیوادونو سره په رابطه کې دي. په دې اړه تفصیل بشیر ګواښوند.
د احتساب په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار مرزا شهزاد اکبر د نومبر په 12مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل د دوی څېړونو خودلې چې له ملکه 200 ارب روپۍ د منی لانډرینګ یا پیسو مینځلو له لارې نورو هیوادونو ته وستل شوې دي. هغه ویل چې د دې کار لپاره 15,000 جعلي اکاونټونه جوړ شوي وو. دیوی دام درته ویم چې دا بهر ته د لیگل شوی او غلا شوی دولت یو ډیره وړه برخه ده. موږ تر اوسه د هغو کسانو پیسې شمیرلې چې له 1,000,000 څخه زیاتې روپۍ بهر ویستلې دي. موږ د لویو ماهیانو د نیولو په تکل کې یو. نو زه تاسو ته وایم چې دا 15.3 ارب ډالر دي چې د پاکستان په سکو کې له 200 ارب روپیو زیاتې جوړېږي.
700 ارب روپۍ سے زیادہ بنتا ہے.
دا په دا سال کې دا چې د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو او منی لانډرینګ مخنیوي لپاره نړیوال ادارې FATF یا فاینانشل ټاسک فورس د جون په 9مه پاکستان په خړ لیست کې واچو. د ادارې په دغه ورځ په یو خبرپاڼه کې ویل چې پاکستان په دې لړ کې څه خاص ګامونه نه دی اخیستي. ځینې څېړونکي ویره لري چې کېدای شي پاکستان تور لیست ته واچول شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار مرزا شهزاد اکبر پرون خبرلان ته زیاته کړه چې دا یو ډیره لویه ستونزه ده او د نورو هیوادونو سره په شریک کار سره غواړي د دې مخنیوي وکړي. دوی دا تور کاروبار یوازې زموږ مسله نه ده، د دنیا مسله ده. د منی لانډرنګ په طریقې د ترګرۍ لپاره هم پیسې برابرېږي او د نشې موادو د قاچاق لپاره هم. تر ټولو لوی مشکل دا وی چې د دې پیسو درک ولګي چې لګیدل دي. اوس به موږ د ځینو ملکونو سره خبرې کوو. ځینې پیسې او اکاونټونه مو کنګل کول شروع کړي دي. منی لانډرنګ یا د پیسو مینځل د حوالې له لارې کیږي. په دې طریقې د پیسو په لیګون کې او ترلاسه کوونکي فیس کم او ټیکس نه راځي چې له کبله یې حکومتونو ته اقتصادي ګټه نه رسي. په اسلام آباد کې د اسلامک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق وایي پاکستان باید نه یوازې د خپل اقتصاد ښه کولو لپاره بلکې په نړۍ کې د ترګرو د ملاتړ داغ له ځانه مینځلو په خاطر د منی لانډرنګ خلاف سخت ګامونه واخلي.
پاکستان چونکی هم په دغه دهشتګردۍ خلاف په جنگ کې ځیسو، نو نړۍ د طرفه هم په پاکستان باندې یا پرشر او پاکستان ته دا هدایات چې کم د پیسو ترانزیشن چې دی هغه په ځای دی چې هغه په ان ما ان فارمل په ان ډاکومنټډ طریقه باندې کوي، نو هغه باندې د حکومت قبول ولی.
د احتساب په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر مدواتو سره په خبرو کې دا هم پرونول چې ډېرې پاکستانانو د خپل ځان بچ کولو لپاره د نوکرانو او یا هم خپل خپلوانو په نامه پیسې بهر ته لیږلې دي. دغه په نه ډېر ورو د پیسو په کولو لپاره په متحده عرب اماراتو او برتانیې کې جایدادونه او کورونه اخیستي دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پتہ مو دا
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې په سړکونو جرمونو کې زیاتوالی راغلی چې له وجې بخاریو کې ولس پریشانه دی. بلخوا پولیس وایي چې تېره شپه د شکو په کیس کې دوه کسان د پاړیپوري تانې حدود نه نیولي او په تېره یوه اونۍ کې موبایلو د پټولو اته کیسونه رپورټ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پولیسو په وینا چې دا شان په تېره یوه میاشت کې په سړکونو جرمونو کې ککړ د هشنغرې نه یوه نه روپنی ډله او دویمه پنځه روپنی ډله د پهاړي پورې حدودونه نیولې چې له خلکو به شوکې کولې او موټر سایکل یې پټولې. یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ورځ سربلې په دې کیسونو کې زیاتوالی کتلې کیږي او د خلکو شکایتونه هم را روان دي. دغه چارواکي په وینا چې د موبایل او د پیسو شوکولو په شمول د موټر سایکل تختولو او د دوکانونو د کالو پتروغ لاګانې هم د پیښور مختلفو سیمونو رپورټ شوي. خود کیپیټل سیټي پولیس افسر د دفتر ویان محمد الیاس صدوسی مشال ریډیو ته وویل چې د شوکو او د لوټولو کیسونه هم هغه دي کوم چې په ورسپانو کې بیا بیا رپورت شوی دي.
د غلونه په ارزانو قیمتونو باندې د غلا موبایل یې غستلې او بیا بیا د فرد همسایه ملک افغانستان ته سمګل کولې د بلټه په ذریعہ باندې. نو هغه کسان مونږ د تشنغرې کې اونې ول د دین علاوه مونږ اړې بری ثاني هوتو کې پلاس من کې پنځه کسانو ګین گرفتار کړو چې هغه د کورونو مخ نه موټر سایکل پټولې او هغه نشي کوم موټر سایکل پنځه عدد او اسلحه وغیرہ برآمد شو. هم ریسنټلی هغه سره بالکل په دریم ورځ باندې ځان شم کنه په حدود کې مونږ د سلورو کسانو یو ارګنایزډ ګینګ ونی ولو دوی به د سواریانو په روپ کې به د خلکو نه به پیسې میسي شکولې.
د سیاتوی چې پولیس شپې ورځې د پیښور په سیمو کې گشت کوي او کوشش کوي چې ولس ته تحفظ ورکړي. پیښور کې د یو شخصي ټیکسي کمپنۍ سره کارکونکي رحمان خان وایي چې د په مخ کې د تیرې تور په ورځ په دلسا کروڑ د موبایل د تختولو پیښه وشوه. پیښور کې جرمونه رپورټ کوونکې یو خبریال آفتاب احمد وایي چې په دې جرمونو کې د کموالي نه راتلو یوه وجه دا هم ده چې پولیس نیول شوي خلک څه وخت پس پرېږدي.
یو هفته یا څلور ورځو کې دغه خلک واپس د جیلونو نه بهر راشي او خپل کارونه واپس همغسې شروع کوي. نو د دې وجنم د شوکی سیوا شوی دی او مونږ چې په دې حق لا باندې کله پولیس سره خبره کوو نو پولیس دا هم جڑا کوي چې عدالتونه هغه سي نه ټریټ کوي دا غله دا شوګماران کم چې ای تپکارو. نو او یو دا خبره هم کوي چونکه گرانی ډیره زیاته شوی دا او چې کم د گرانی معیار دی کم چې د خلکو ضرورت دی په دې تنخواګانو کې نه پوره کیږي نو خلک په دې باندې مجبور دي چې اوسه شوکیو کې.
واضح دی وی چې کال 2018 او کال 2019 کې په پیښور کې د کلنګ کیسونه مخې ته راغلي وو چې ولس او سوداګران یې د مشکل سره مخ کړي وو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو بل راپور تر راګرځوم. ایف پی خبری ایجنس په یو لیکنه کې ویلي چې د نمونیا مرض یو ګڼ شمیر ماشومان وجلی دي. په دې اړه باندې نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی په خپل دی رپورت کې وایي د صحت ماهرینو خبرداري ورکړه چې ویره دا تر 2013 کال پورې دا ناروغي له 15 کلونو کم عمر یو لس میلیونه ماشومان وجلی شي. د جان هاپکن پوهنتون او د ماشومانو د خوندې کولو خیریه ادارې سیف دی چلډرن په ګډه دغه څېړنه کړې وای. نمونیا چې پړپوس یعنی سږي په نخه کوي قابل علاج ناروغي ده. په پرمختللې نړۍ کې زیاتره بوډاګان د دې ناروغۍ ښکار کیږي خو په غریبو هیوادونو کې نمونیا زیاتره ماشومان په نخه کوي چې هر کال په لکونو وژني. ای ایف پی لیکي یوازې په 2018 کال کې دغه ناروغۍ 8,80,000 ماشومان مړه کړي چې د زیاترو عمرونه له 2 کلونو ښکته وو. د شمیرو ته په کتو سره دغه سیړنیز رپورت پیشګوئی کوي چې په راتلونکي لسیزه کې دا شمیرې تر 10 میلیونه او 3 لکه د رسیدلو امکان دی. په دې کې به تر ټولو زیات نایجیریا، هند، پاکستان او کانګو متاثره کیږي چې پکې تر 1.5 میلیونه ماشومانو د مړو کېدو ویره ده. خو دا رپورٹ یو ښه خبر هم ورکوي چې راتلونکي لسیزه کې به د ویکسینو د داروګانو کمی بای او ښه خوراک څه د پاسه څلور میلیونه ماشومانو ژوند بچ کړي. بلخوا ملګرو ملتونو هم د صحت په برخه کې د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره 2030 کال ټاکلی چې تر دغې به په نړۍ کې هغه ټولې ناروغۍ د ختمولو هڅه کیږي د کومو چې علاج ممکن دی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته وګی او اوس د خبرونو لنډیز د بوروال کا کړنه.
د پېښور هایکورت د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی دی چې په قبایلی ضلعو کې د فاټا انټریم ریګولیشن په نامه لنډمهاله قانون په یو میاشت کې دننه ختم کړي. هایکورت د دوشنبې په ورځ دا پریکړه له قبایلی ضلعو سره د تعلق لرونکي وکیل علي عظیم افریدی لخوا پر ورکړل سوی درخواست کړی ده. د عوامي نېشنل ګوند مشرتابه د ګوند مرکزي مرستیال مشر بشا گوهر او مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک له ګوند څخه ایستل دي. یاد ګوند د نومبر پر 12مه په یو بیان کې ویل دي چې افراسیاب خټک او بشا گوهر په ټولنیزو رسنیو د ګوند تګلارو خلاف فعالیت کاوه خو هغوی دا نه مني. د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره وایي په پاکستان کې 22 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې درېمه برخه یې نجونې دي. هیومن رائټس واچ دا خبره د نومبر پر 12مه په خبر کړي ریپورت کې کړې ده. د پاکستان خبرګون لامخې ته نه دی راغلی. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د چین او پاکستان په اقتصادي راهداري کې باید افغانستان هم شامل شي. حضرت عمر زاخلوال د چین پاکستان او افغانستان ترمنځ درې اړخیزي غونډې ته په وینا کې وویل چې که دا پروژه په سمه توګه عملي سو نو دا سیمه به په اقتصادي توګه ډیره وده وکړي. هالند په پاکستان کې خپل سفارتي کارکونکو له هغه وروسته خپل هیواد ته وربللی دي چې د آسیا بی بی وکیل ته د سرپنا ورکولو پر سر دړکې ورکړل سوی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک د دوشنبې په ورځ ناوخته وویل چې یو شمیر کارکونکو هیواد ته ستانه سوی دي. او د تاجکستان په یو زندان کې د بلوا پر مهال لږ تر لږه 50 بندیان وژل سوی دي. د یادې هیواد د سرچینو مشال رډي ته ویلي چې دا پېښه تیره اونۍ رامنځته سوی وه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته بوروال کاکړ باندې کول او سترته د پاکستان نخبرو شو د زینو ورسپانو د دیاریو مهم ټکی رابیا اکرم خان وړاندې.
د اردو ژبې مشرق ورسپانه خپلې درې کې لیکي د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په یخ موسم کې پېښور او شاخوا سیمو کې د سوی ګیس په کم پریشر کابو موندلو لپاره په هنګامي بنیادونو د ګامونو چټولو هدایت کړی دی. ادارې وایي چې حیات آباد په شمول په نورو علاقو کې د ګیس پریشر د چټک وسنو پروژې له وجې متاثره شوي. ادارې زیاتوي چې د صوبې په آبادۍ کې توندې سره اضافه او نورو علاقو ته د ګیس سهولت ورکولو کمې دعوې او لزونه شوي وو باید چې هغه پوره کړی شي. اداري په وینا کورنی استعمال لپاره په مناسب ډول کې ګیس نشي ورکړی کېدی نو په کار ده چې سی این جی سیکټر ته د ګیس ورکول بند کړی شي. د انګریزي ژبې د نیشن ورسپاره خپل اداري کلی کې په خبر کې د چټک وسنو منصوبه لړومبه ورځ راسي متنازعه ده. ورسپاره وړاندې لیکي چې های کورټ قائم احتساب بیورو ته ویلي چې په دې پروژې کې شوی د بیکایدګۍ د تورونو پلټنې دی وکړي. ادارې وایي چې د دې پروژې بجټ سیوا کول دا ضمانت نه ورکوي چې دا په وخت مکمل کړی شي. پرسپاړی په وینا باید چې وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان دا خبره باوري کړي چې د دې منصوبې تکنیکی او نورو معاملو کې غیر متلقه او د کابینې غړي پرېږ نه دي ولې چې دغه سي مداخلتونه د پروژې د ځنډ او د لګښت زیاتېدو بنیادي وجه وي. ادارې اخیر کلی کې وزیر اعظم د صوبایي حکومت ته هدایت جاری کړي چې د نور ځنډ بغیر د منصوبه مکمل کړي شي. ادارې وایي که د منصوبې په بجټ د نظر ثانی کولو سره په مقرره وخت کې نتیجه نه ترلاسه کیږي نو دا به داسې وي چې د غریب ولس د ټیکس پیسې په یو داسې سیز استعمالیږي چې هغه ګټه نه ورکوي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې په ملک کې 13 ورځ د نمونیا نړیواله ورځ ولمانځل شوه. نمونیا سره سره د نورو ناروغو په اړه هم د ورځ ولمانځلو روایت را روان دی. ادارې کاږي چې د هرې ورځې په مناسبت په لوی لوی هوټل لونو کې د سوري وکړی شي او مختلف شمیرې ورکړی شي خو حقیقت دا دی چې عام ولس لپاره د دې ورسره اهمیت نه وي او نه څه فائدہ. ادارې مخکلي کې باید چې حکومت د یو سن ناروغي په اړه د لمانځلو په ورځ هغه ناروغي او داغې ناروغانو لپاره د خپل ګامونو جاج واخلي او د لاپرواهي مظاهره کوونکو عملیت سزا ورکولو سره د ښه کارکردګۍ خلکو حوصله هم لوړ کړی شي. ادارې اخیر کلی کې د انعامونو ورکولو او د اکسونو وېسو سره مثلا هواري کی
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو دی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د عمران خان حکومت له پکار ده چې د پرتشددو ډلو پر مخ کې د هیواد تګلارې سپینه کړي او د هغوی پر ضد کلک ودرېږي. نه چې یوه ورځ د ډکې ورکوي او بل ورځ د هغوی غوښتنې مني او لفظنامې کوي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي چې په روس کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه کې افغان طالبانو په لومړي ځل ګډون وکړو. که څه هم دغه غونډې څه نتیجې رامنځته نه کړي، خو ګډونوال په راتلونکو کې د دا ډول غونډو کې په ګډون تلاش شول. د دې لیکونو نور مهم ټکي له وړې دمې نه پس. برطانوي ورځپاڼې دی ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې دا مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له دې وجې د سختو تنقیدونو سره مخ دی چې د سپریم کورټ لخوا د ناموس رسالت په مقدمه کې یې د خوشي شوې عیسوي ښځې آسیه بیبي لپاره په عملي توګه څه ونه کړل. ورځپاڼه د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په حواله لیکي چې په عمران خان تر ټولو سخت تنقید د یاد سازمان لخوا مخې ته راغلی. سازمان په عمران خان غږ کړی دی چې د سپریم کورټ د پریکړې احترام وکړي، هغه دې زر تر زره خوشي کړي، او که هغه بل کوم هیواد ته تلل غواړي نو باید چې حکومت ورته هغه اسانتیاوې ورکړي. د یاد سازمان د جنوبی آسیا لپاره ډیپټی ډایرکټر عمر وړای چوای چې د عمران خان حکومت باید دا خبره سپینه کړي چې هیواد به د پرتشدد ډلو پر مخ کې سر نه ټیټوي. هغه د دې کال په سر کې په دې ژمنه واک راغلی وو چې په هیواد کې به د قانون د سر لوړای لپاره کار کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دا څه معنی لري چې دوه ورځې مخکې تشدد خوښو ډلو ته یې په خپله ټلویزیوني وینا کې د سختو نتیجو خبرداری ورکړو او بله ورځ یې د هغوی غوښتنې ومنلې. د ورځپاڼې په خبره حکومت دریز لري چې تحریک لبیک ډلې سره یې د دې لوزنامې له وجې په هیواد کې د نور تشدد او مظاهرو مخه ونیوله. بلخوا وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په خپل یو راپور کې په ماسکو کې د هغه غونډې په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د جوړجاړی په حواله روس جوړه کړې وه. ورځپاڼه لیکي چې په دغه غونډه کې د افغان طالبانو پلاوي، د افغان حکومت استازو او د وو نورو هیوادونو چارواکو په دې مخه ګډون وکړ چې د افغان ولس کلنې جګړې سهل راوباسي او په سیمه ییزه توګه د روس تشخص هم پیاوړی شي. د ورځپاڼې په خبره د تیرې جمعې دی غونډې که څه هم څه نتیجې رامنځته نه کړي، خو ګډونوال په دې خبره سلا شول چې په مستقبل کې به هم دا ډول غونډو کې ګډون کوي. د ورځپاڼې په خبره په لومړي ځل د روس لخوا جوړې شوې دی غونډه کې طالبانو ګډون وکړو. دا په کومه غونډه کې د طالبانو لخوا په لومړي ځل شرکت وو. د طالبانو لخوا دا په لومړي ځل وو چې خپله ډیپلوماتیکي تګلارې په دې مخ رامنځته کړه چې په تیرو اتلسو میاشتو کې د جګړې په میدان کې کومې لاسته راوړنې کړي هغه په سیاسي ګټه کې بدلې کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، فرانس او ترکی د جمال خاشقجی چې جرنالیسټ وو او د سعودي عرب په کونسلګرۍ کې وجل شوی، د هغې په اړه باندې خپل دریځ وړاندې کړی دی. په دې اړه نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ټینګار وکړ چې هیواد د سعودي د وژل شوي خبریال جمال خاشقجی په اړه معلومات له پاریس سره شریک کړي دي. پوهیږم چې د اکتوبر په 24 زموږ استخباراتو او همکارانو د ثبت شوو غږونو په شمول معلومات چې کله فرانسې غوښتنه وکړه سمدستي د دې هیواد له استخباراتو سره شریک کړل. که څه هم ژان یو لودریان وایي چې په دې اړه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نه لري، او دا ډېره د شرم خبره ده چې زموږ ولسمشر د سیاسي لوبو په کولو تورنوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. اردوغان ویلي چې هیواد د خاشقجي د قتل په اړه ثبت شوي غږونه له متحدو ایالتونو، سعودي عربستان، جرمني، فرانسې او بریتانیا سره شریک کړي دي، خو لودریان ویلي چې خبر نه لري چې فرانسې د داسې کوم صوتي کسټ ترلاسه کړی وي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اردوغان درواغ وایي، وویل چې هغه په دغسې شرایطو کې یوه سیاسي لوبه ترسره کوي. که ترکیه دغه شواهد له فرانسې سره شریک کړي، نو بیا ولې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا ډول څرګندونې کوي؟ د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په زمینی ډول وویل فرانسه به د دغه قتل د پوښلو هڅه کوي. خاشقجی چې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان له سختو منتقدینو تیره میاشت په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې ووژل شو. د ترکیې ولسمشر ویلي چې د دغه قتل امر د سعودي عربستان د حکومت جګپوړو چارواکو ورکړی دی. د سعودي چارواکو تایید کړی چې خاشقجی په عمدي توګه وژل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. روسی چارواکي وایي چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې روس ته سفر وکړي. د افغانستان په سوله کې د روسي ونډې ته پاملرنه وروسته له هغه زیاته شوې چې د تېرو جمعې په ورځ په ماسکو کې د سولې د عالي شورا او طالبانو استازو په ګډون غونډه جوړه شوه. په دې اړه تفصیل اجمل انبراند.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازی زلمی خلیلزاد د خپلو هڅو په ترڅ کې د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې مسکو ته سفر وکړي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د رپورټ له مخې زمیر کابلوف چې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسیا د دویمې څانګې مشر هم دی، د نومبر په نهمه نیټه په هماغه ورځ چې د طالبانو د استازو او د سولې د عالي شورا د پلاوي په ګډون د مسکو دوهمه مشورتي غونډه جوړه شوه، په یوه خبري غونډه کې وویل دی به په مسکو کې له خلیلزاد سره وګوري. کابلوف زیاته کړه چې له ډېرې مودې راهیسې خلیلزاد پیژني او دا ځل به په مسکو کې ورسره وګوري. کابلوف وویل دا امکان شته چې دی او خلیلزاد په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالۍ شینواری چې د سولې په هڅو کې تر ډېره ښکېله پاتې شوي وایي چې طالبانو د مسکو په غونډه کې د ګډون په وسیله په سیمه کې د ځان لپاره یو ضمانت هم ترلاسه کړ. میرمن شینواری په دې اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې خپل نظر داسې څرګند کړ.
وړاندې نه به طالبانو ویل چې موږ د امریکا سره خبرې کړو، ځکه چې زه دوه وارې چې زه قطر ته هم تللی وم نو طالبانو همدا یوه خبره کړه چې موږ د امریکې سره خبرې کړو. ولې اوس داسې ښکاري چې دوی د روسیې پر مټ غواړي د امریکې او نورو سره جوړجاړی وکړه. په دې ډول باندې یو ډول ضمانت هم دوی ځان دپاره پیدا کوي چې د دوی هغه حقونه چې دي د دوی په اصطلاح باندې هغه خوندي وساتل شي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلي کابلوف په غیر مستقیم ډول په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې بلې غونډې د جوړېدو خبر هم ورکړ. هغه وویل طالبانو دا نظر خوښ کړی او د مسکو په راتلونکي غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی. نوموړي زیاته کړه د هیله من دی چې د مسکو بلې غونډې ته به افغان حکومت او د سولې عالي شورا دواړه رسمي استازي واستوي. کابلوف وویل چې دا کار به د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرو ته نور مشروعیت ورکړي. بیرمن شینوالی د مسکو غونډه هغه ګډه هڅه بولي چې روسیا او پاکستان د امریکا له لاسه د افغانستان د سولې د پروسې د ایستلو په مقصد پیل کړې ده. کابل او واشنگټن د مسکو غونډې ته ډېر اهمیت ورنه کړ. افغان حکومت دې غونډې ته رسمي استازی وانستوه او د سولې عالي شورا څو غړو د یوې ملي ادارې د پلاوي په توګه ګډون پکې وکړ. د غونډې کوربه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف و او په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی هم هلته حاضر و. پر دوی سربیره د هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، چین، تاجکستان او ازبکستان استازو هم ګډون پکې کړی و، خو د اکثرو هیوادونو مشرانو ټینګار کړی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هر راز خبرو ملاتړ کوي.
تاسو مشال لري ته وګورئ په افغانستان کې پاتې کیږي. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي د جمهوریت ریاست انتخابات په د اساسي قانون په اساس ترسره شي. د افغان ولسمشر ویان محمد هارون چې خانسوري د سې شنبه په ورځ رسنو ته په یوستولي پیغام کې ویلي چې د ولسمشر انتخابات د ترسره کېدو نیټه ټاکل شوې او دا انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان ولسمشر معنی د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د هغه راپور په وړاندې خبرګون ښودلی چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشر انتخاباتو د ځان غوښتنه کړې ده. د افغان ولسمشر ویان محمد هارون چې خانسوري ویلي چې د ولسمشر انتخابات په ټاکلي وخت د اساسي قانون په اساس ترسره کیږي. خغری چې خانسوري د سه شنبه په ورځ رسنیو ته په یوستولي پیغام کې ویلي دي د خلکو هغه غوښتنه چې په اساسي قانون کې تصریح شوی له هغه پرته بل هیڅ انتخاب د منلو وړ نه دی.
د ولسواکۍ په پروسه کې د خلکو د واک دوام یو لازمی اصل دی. د افغانانو هغه غوښتنه چې د هیواد په اساسي قانون کې صراحت لري بل انتخاب د منلو وړ نه دی. افغان حکومت د هیواد د اساسي قانون له مخې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د جمهوري ریاست د 1998 لمریز کال انتخاباتو اعلان شوی نیټې ته اجمن دی.
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال دروان نوی د دوشنبه د ورځې په غاڼه کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت خای په افغانستان کې د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره افغان حکومت وغوړي چې د راتلونکو کال د ولسمشر انتخابات وځنډوي. یادې ورسپانې لیکلي دي یو شمیر امریکایي چارواکي ویره لري چې د ښاغلي خلیلزاد له لوري پیل شوې د سولې هڅې ممکن له افغان انتخاباتو سره د ملو لانجو او اوږدي سیاسي ترنګلتیا له امله شنډې شي. که څه هم وال سټریټ ژورنال خپلې سرچینې نه دي په ډاګه کړي، خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار فضل محمود فضلي ویلي چې کابل ته ښاغلي خلیلزاد په خپل وروستي سفر او له افغان چارواکو سره په لیدنه کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډولو مسله نه ده مطرح کړې. په کابل کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد د دغه سفر په ترڅ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د یو شمېر سیاسي ګوندونو له استازو سره لیدلي دي. په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد په افغانستان د جګړې د ختمېدو او د سولې په برخه کې د متحده ایالاتو د هڅو په اړه خبرې کړې دي، خو په اعلامیه کې په دې اړه چې ښاغلي خلیلزاد د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډ غوښتنه کړې څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا وسلوالو طالبانو استازو د تېرې جمعې په ورځ د مسکو د سولې په ناسته کې د نږدې 12 هیوادونو د استازو په غونډه کې ګډون وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حجی الدین محمد د سې شنبې په ورځ د انتخاباتو د ځنډ مسلې ته په اشاره سره خبریالانو ته وویل چې لومړیتوب باید سولې ته ورکړل شي.
موږ باور لرو په هر اندازه چې د سولې لپاره زیات کار وسی هغې ته نږدې سو او دې کار ته لومړیتوب ورکړل شوی. د ملت په خیر دی. په سوله کې به انتخابات هم په ښه شکل ترسره سي. البته د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه به موږ بحث کړی وي او په دې اړه به خلک پریکړه وکړي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې دا هیواد تر بل هر وخت سولې ته ډیره اړتیا لري. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي چې د سولې پروسه لا داسې ځای ته نه ده رسیدلې چې د ولسمشرۍ انتخابات ورته وځنډول شي.
داسې کوم آثار د طالبانو په کړنو کې نه لیدل کیږي چې دوی سوله غواړي. د انتخاباتو ځنډېدل د سولې په امید فکر کوم په حقیقت کې د خلکو د اذهانو د غلطېدو لپاره دا خبره استعمالیږي. انتخابات باید پر وخت وسي. دا چې سوله راځي کېدای شي انتخاباتو بعد لوی جرګه دایره سي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو درشمه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. دغه کمیسیون مسولینو ویلي چې په پام کې ده چې دغه انتخاباتو لپاره د قوس په سلر وشتمه نوم لیکنه پیل شي چې 15 ورځې به دوام ولري. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د سولې لپاره باید یو واضح میکانیزم موجود وي او د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخي د ډایلاګ سلورو میغونډې ته وویل سی پیک پروژه افغانستان ته غدول سره نه صرف ملک ترقی کولای شي بلکې پاکستان او چین لپاره به منځنۍ اسیا سره د تجارت لپاره لار هم هوار شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد الله راک.
پرون د ګل پورس د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ د درې اړخیزه ډایلاګ څلورم غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې تابعیا یې پاکستان چاینا انسټیټیوټ کړی و. غونډې ته د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وویل وخت راغلی چې په سی پیک پروژه کې افغانستان شامل کړی شي او که دا پروژه په صحیح توګه عملي کړی شوه نو په اقتصادي توګه دا سیمه ډیره ترقی کولی شي. غونډه کې د پاکستان د سینیټ د بارنو اړیکو د کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین سید او افغانستان د پارلمان غړي میرویس یاسینی نه علاوه پخوانی پارلیمانی استازو، څېړنکارانو او د چین او د ځینو نورو ملکونو په پاکستان کې سفیرانو هم ګډون وکړو او سی پیک منصوبې د لارې په ترلاسه کیدونکو اقتصادي ګټو یې خبرې وکړې. د غونډې په پای کې سینیټر مشاهد حسین سید مشال ریډیو ته وویل سی پیک منصوبه ایوازې د پاکستان او چین په اړه نه بلکې د دې سیمې ملکونه په خپلو کې سره د نښلولو لپاره ده او افغانستان په دې پروژه کې ډېر اهمیت لري.
هم سمجھتے ہیں کہ اگر امن اور استحکام
منګنو په دې سیمه کې امن او قلارۍ لپاره علاقائی اقتصادي مرستې او تجارت ډیر ضروری دی کوم چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لارې ممکن دی. دا پروژه اوس صرف تر چین او پاکستان محدود نه ده پاتې بلکې دا به د سیمې د نورو ملکونو پورې غځول کیږي او تر ټولو لومړی ترجیح افغانستان دی ځکه چې منځنۍ اسیا سره تجارت لپاره یوازنۍ لار په افغانستان ده. د افغانستان پارلماني استازي میرویس یاسینی مشال ریډیو ته وویل سی پیک پروژه په غیر د افغانستان د شامل لولو کامیابیدل نشي نو چین او پاکستان لپکار دی چې د ځړ نه د کار نه اخلي او دا پروژه دی زر تر زره تر افغانستان او غزوی
دا اقتصادي کنیکټیویټي او ارتباطات من سره نشي نو دا ممکن نه شي سی پیک کامیاب شي څنګه په غوازر نه کیږي او غوازر چې افغانستان باندې کامیاب نشي دا ممکن نه ده دوی باید مرکزی آسیا ته سی پیک وغځي د افغانستان خام ذخایر باید د پاکستان د لارې نه بهر لاړ شي د مرکزی آسیا نه چې راځي د افغانستان نه باید تیر شي د انرژي خطوط باید د افغانستان څخه تیر شي دې ته صلح پکار ده او دې ته تنظیم پکار
ده ذکر دا چې لدی وړاندې هم د درې وانو ملکونو په دې اړه درې غونډې شوې دي او لومبۍ غونډه یې څلور کاله وړاندې د چین په بیجنګ ښار کې شوې وه احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د پیښور د چټک بس پروژې مشر داوه کوي چې د شپږ شپېتو عربو روپو په لګښت دغه منصوبه به د روان کال په مارچ کې پای ته رسیږي په دغو کې به په کمرشل ودانیو نه نیم عرب روپۍ لګي چې د دغې نه به حکومت کرایانې ترلاسه کوي او تر اتو عربو روپو پورې به نوي بسونه اخیستل کیږي په دې اړه نور تفصیل فرخنده اسد وړاندې کوي
د پېښور د ډیولپمنټ اتارټي یا پی ڈی اے ډایرکټر جنرل او د پېښور د چټک بس سرویس ته منصوبې بی آر ټی مشر اسرار الحق وایي دوی کوشش کوي چې د دغې منصوبې لومړۍ مرحله تر روان کال د مارچ میاشتې درویشتمې نیټې پورې سرته ورسوي د مشال ریډیو سره په خبرو کې اسرار الحق وویل د پېښور د چټک بس په منصوبې کار روان دي او په را روان کال کې به ټولې منصوبې سرته ورسیږي
اوپننگ وکړو لہٰذا موږ چې کله خبره کوو کنه چې دا 23 مارچ کې به سافټ اوپننگ وشي مطلب دا دی چې کم شاپنگ مال دي هغه به ورپسې سبسیکوئنټلی کمپلیټ کیږي یو میاشت دوه درې باغ نور اخلي فینیشینګ کیږي
اسرار الحق وایي د دې منصوبې لاندې دوی د پېښور خار زاړه بسونه وېګنې هم اخلي او د خارې وباسي چې د دغه سره به په ماحولیاتي الودګۍ کې هم کمی راشي او د خلکو رفتار به زیات شي
ډېر ساده خبره ده چې په دې بټو خلک ځان په اول غوړي هغه دا چې دا منصوبه د خلکو منصوبه ده د خلکو د پاره کیږي لګیا ده د دې منصوبه جوړښت سره به ان شاء الله د خلکو سپیډ به تیز شي یو ځینې بل ځای ته رسیدو نن د پی خبر شکم سپیډ دی هغه د 14 کیلومتر فی غنټې سپیډ سره موږ د یو ځینې بل ځای ته د دې پروژه سره به 15 کیلومتر به سپیډ شي د هر چا فی غنټه 15 کیلومتر مطلب دا دی چې خبر دی یو سر نه بل سره پر ټول 15 کیلومتر جوړیږي 15 کیلومتر سره په یو غنټه کې رسیدي شي نن حالاتو کې 2 غنټې اخی
که څه هم د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت چټک بس پروژې په زغر د بشپړولو خبر کوي خو د پېښور پوهنتون پر سړک کارکونکو او دکاندارانو مشال ریډیو ته وویل چې د دغې پروژې له پیل راهیسې په تګ راتګ کې مشکلات لري په یونیورسټي سړک ته ګلونو خرڅولو او د کپړو یو دکاندار مشال ریډیو ته وویل مخې ته ټول سړک کندې کپرې دي
لکه مونږ چې راځو کنه صدر نه یادغه نه ډېر زیات راشي کنه صدر نه نوتی طرف نه مونږ راځو کنه
مثلا خوسن یو خلوی را مخې ته زیوران پروت ته سمولې سږیتا دا بیا رټنه نه روډ مخې ته کې پندې رانکړې پیډیه والا وې دا بیا رټه کار دی بیا رټه والا وې دا چې دی والا
پر یونیورسټي سړک ته فرست ومن بینک یو کارکونکو نورین اختر وایي له بینک کور ته د شپې 8 بجې رسیږي
فلر غټې زیاتې درې درې دوت وګانټې موږ په ټریفیک سیستم لونه په ما کې وځه تقریبا 6:30 پورې ورته دا اوس 8 بجو پورې رسم
د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي خلیق الرحمن وایي دا منصوبې د حکومت په لومړي توبونه کې یو ده خو د ځینو مشکلاتو له وجې زیات وخت واخیست
دا هاټ ډیسکشن ان دغه باندې روان دی کنه نارملی دا ډیسکشن د بی آر ټی په باره کې خو لکه مین خبر راځ دا هو غټ پروجیکټ دی مطلب اوریږي پروجیکټ نه دی یې باندې ټایم لګي بل زمونږ ته کم سیټي یا پېښور سیټي اټس ناټ ا پلان سیټي کنه نو مطلب هغه چې کله به کې ډیګینګ کیږي دا وخت دی نو مختلف شیان دا راوځي کنه ان وایي دا وایي هارډلز پکې ډېر راوځي دا چې پلان سیټي دا نه
د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو پخوانی وزیر او د جماعت اسلامي د صوبایي اسمبلی غړی عنایت الله خان وای د پخوا هم په حکومت کې دغه صبح مخالفت کړي وو
ګارټي هم شه لپاره نه دا پروجیکټ زو نقصان غنما حکومت دې دغه کې ما په بجټ سپیچ کې خبره کړې دا اوس په پیسو کې څه نه دمه کړې دا لا خیر لکه به دې په خبر کې او آر ټي یو مین نور هغه دې ګارټي دوه دینه خراب خپل کو بزنس تبا شو دې بل څه کوم گرین بیلډز او هغه خراب کړل پروجیکټ بغیر د پلانینګ نه بغیر د هغه څخه شروع شوه دې
د پېښور پر چټک بس پروژا شپږ شپېته ارب روپۍ لګښت راځي تدې ترڅنګ به پر کاروباري ودانیو نه نیم ارب روپۍ لګیږي او له هغې به حکومت کرایې ترلاسه کوي او تر اتو ارب روپو پورې به نوي بسونه اخیستل کیږي
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورجو افغانستان ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دیرشو بستریزو روغتونونو د جوړېدو چارې پیل شوي او په پام کې لري چې په ټولو ولسوالیو کې دیرش بستریزه روغتونونه جوړ کړي. نور حال جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د دوشنبه په ورځ د ننګرهار په اوزوی روغتون کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی او نړیوالې موسسې چې د دې ولایت لپاره د درملو او نورو اړینو طبي وسایلو مرسته کوي د نفوسو په تناسب ناکافي ده. دی وایي د اوس لپاره د افغانستان دولت د عیسایي له مخې ننګرهار کې 1,500,000 وګړي منلي او د دې په اساس مرستندوی ادارې موږ ته امکانات راکوي. تر هغې چې موږ دې رقم ته تغییر نه وي ورکړی د امکاناتو د زیاتېدو ژمنه نشو کولی. دا په داسې حال کې ده چې یوازې جلال آباد ښار کې 2,000,000 وګړي ژوند کوي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي وزارت په پام کې لري چې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې دیرش بستریز روغتونونه جوړ کړي.
شفاخانه ولسوالی 30 بستر بټی کوټس
دی وایي د بټیکوټ شیرزادو او اوس کې مینې ولسوالیو لپاره د دیرش بستریز روغتونونو د بنسټ ډبرې ښودل شوي او کار یې روان دی. د ممندری گوشتی او سرورود ولسوالیو کې هم ورته روغتونونه جوړیږي. دا د افغانستان د دولت پروژې دي او د دې اړتیا لیدل کېږي چې موږ د ننګرهار په هر ولسوالۍ کې دیرش بستریز روغتون ولرو.
ضرورت به ایست که ما د هر ولسوالی ننګرهار لااقل یک شفاخانه ولسوالی ایجاد کړو.
سو میاشتې وړاندې افغان ولسمشر ننګرهار ته په راتګ سره د زیر بستریز روغتون د بنسټ ډبره کېښوده او د جوړېدو چارې پیل شوې. ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي د یاد روغتون د جوړېدو چارې به چټکې کړي. د زیر بستریز روغتون چارې چې ما ولیدلې تر دې مهاله یې 2-3% کار مخته تللې. بنیادونه یې درول شوي، د جوړولو کار یې روان دی او تمه ده چې د ښې څارنې په نتیجه کې کارونه چټک شي. د ننګرهار حوزوي روغتون ته پر ننګرهار میشتو سربیره د کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو څخه هم ناروغان راوستل کیږي او د روغتیا وزارت چې د درملو او نورو اړینو طبي وسایلو سهم ننګرهار ته ورکوي د دې ولایت د نفوسو په تناسب هم کم دی. خو د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د روغتونونو جوړېدل به د خلکو روغتیایي ستونزې تر ډېره راکمې کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز 625.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او اوس د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکړ نه.
د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی دی چې په قبایلي ضلعو کې دی د فاټا انټریم ریګولیشن په نامه لنډمهاله قانون په یوه میاشت کې دننه ختم کړي. های کورټ د دوشنبه په ورځ د پریکړه له قبایلي ضلعو سره د تعلق لرونکي وکیل علي عظیم افریدي لخوا پر ورکړل شوی درخواست کړی ده. د عمومي نېشنل ګوند د مشرتابه د ګوند مرکزي مرستیال مشر بشرا ګوهر او مخکر سیاستوال افراسیاب خټک له ګوند څخه ایستلی دي. یاد ګوند د نومبر پر 12مه په یو بیان کې ویلي دي چې افراسیاب خټک او بشرا ګوهر په ټولنیزو رسنیو د ګوند د تګلارو خلاف فعالیت کوي خو هغوی دا نه مني. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره وایي په پاکستان کې 22 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې درېمه برخه یې نجونې دي. هیومن رائټس واچ د نومبر پر 12مه په خبرکړی ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې سیاسي غیر یقیني صورتحال، د یاغیانو تشدد، غربت او ریاستي جبر د دې سبب ګرځېدلې دي چې ملکی تعلیمی نظام د نړۍ یو تر ټولو غیر فعال نظامونو کې راسي. پاکستان په دې اړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د چین او پاکستان په اقتصادي راهداري کې باید افغانستان هم شامل کړل شي. حضرت عمر زاخیلوال د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ درې اړخیزي غونډې ته په وینا کې ویل چې که دغه منصوبه په سمه توګه عملي کړل شي نو دا سیمه به ډېر اقتصادي پرمختګ وکړي. هالند په پا پاکستان کې خپل سفارتي کارکونکو له هغه وروسته خپل هیواد ته وربلل دي چې د آسیا بی بی وکیل ته د سرپناه ورکولو پر سر دړکی ورکول سوی دي. د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک د دوشنبه په ورځ ناوخته ان پی او نومي راډیو ته ویلي چې لوی شمیر کارکونکي هیواد ته ستانه سوی دي او د تاجکستان په یو زندان کې د بلوا پر مهال لږ تر لږه 50 بندیان وژل سوی دي. د یاد هیواد سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې دا پیښه 13 اونۍ رامنځته سوی وه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او همدې سره د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار ته اجازه راکې. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ دی وریډیو اوري. د نړۍ په هر ګوټ کې چې خان آباد او بریالي اوسئ.